حالا هم صالح محمد صالح در استدیو است. خوش آمدین شما جناب صالح صاحب.
ډیره مننه انیمی صاحب، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. نن یکشنبه ده، د کب یهود میاشتې 15 د فبروري 24. پایل خبرونو کوو. افغانستان 500 اویاتونه صادراتي مواد به نن د چابهار پر بندر هند ته تیر سي. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر د ده د لرې کېدو صلاحیت نه لري. واشنګټن په ترکیه کې د ځینو فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان 500 اویا صادراتي مواد به نن یک شنبه د چابهار بندر له لارې هند ته ورسول سي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسری پرون په کابل کې وویل، په دې ډول به په نسبتا ارزانه بیه ایران، هند او د خلیج هیوادونو ته صادرات زیات سي. هارون چخنسری زیاته کړه،
قرار است که اولین معمولی
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لار هندوستان ته ورسیږي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارد ډالرو اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل، افغانستان د آیلند پر وړاندې په دویمه شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه لا چې کم توپونه باندې حضرت الله ځاځي خپل سلیزه پوره کړله، او سرتان کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړه او له هغې زیاتې منې جوړې کړلې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځاځي 16 ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي. د افغانانو پرونی مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی و. استرالیا 2 منډې کړې وې. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دهرادون ښار کې دریمه شل اوره مسابقه لري. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال پر څوکۍ به کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د دلوي پر 4 په یوه فرمان محمد محقق د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال له څوکۍ لرې کړ. خوشاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا کار له اجرایه ریاست سره له همغږۍ پرته کړی او صلاحیت نه لري. اجرایه ریاست په ویلامیا کې د محمد محقق ګوښه کېدل د ملي ګټو خلاف کار بللی دی. محمد محقق ویلي چې خپل کار ته به دوام ورکوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محقق ټول دولتي امتیازات قطع سوي او هغه کاري صلاحیت نه لري. واشنگتن له دې امله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 1400 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کوالا چې د خیر شګڼې کارونه یې کول هم شامل دي. ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2018 کال کې جرمني ته وتښتید. هغوی دواړه په 2013 کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي. د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي. که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي، سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو ویلي چې په هر سالمه دیموکراسي کې باید خلک د بیان د ازادي او سوله ییزو جلسو حق ولري. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل لاري د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر برای دی. د وینزویلا ملي ګارد د مرستو د مخنیوي لپاره له کولمبیا سره لاري بندې کړې. د ملي ګارد عسکرو پرون د کولمبیا سرحد ته نږدې پر هغو خلکو اشکی بهونکي ګاز استعمال کړ چې د وینزویلا او کولمبیا ترمنځ د پله د پرانیستلو هڅه یې کولې. د وینزویلا مستبد ولسمشر نیکولاس مادورو امر کړی چې د بهرنیو مرستو لپاره باید لارې بندې سي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن پرون پر ټویټر ولیکل چې نړیوال په وینزویلا کې حالت ته متوجه دي. بولټن ویل چې د وینزویلا پوځ باید د ملکیانو دفاع وکړي. په زرګونو کسانو پرون هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. مظاهرچیان د بلګراد ښار په مرکز کې راغونډ شول او د سربیا د دولتي ټلویزیون تر ودانۍ یې مارش وکړ. مظاهرچیانو پر دولتي رسنیو د ووچچ د کنټرول پر ضد شعارونه ورکول او د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. هغوی په ډسمبر میاشت کې خپلې غوښتنې ولسمشر ووچچ ته استولې. خو ووچچ ویلي چې که 5 میلیونه وګړي هم د سربیا سړکونه ته راووځي غوښتنې یې نسي منلی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي، خو ځینې انتقادونه هم شته.
د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون وتوانی چې تر وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل او له آیرلند څخه یې خپله مسابقه وګټله.
کمو توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګه هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړې.
په بل راپور کې اوري چې محمد محقق وایي ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري.
اون عاقبت کناری ما را نداره با ریاست اجرایی هم آهنگ نشده. ریاست اجرایی هم جوابش ایسته که این کار بدون مشوری ما.
په نور موضوعاتو کې پاکستانی ځواکونو دوه مشکوک کسان د یوې نډلي کې د الوزولو د هڅې په تور نیولي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه تر څنګه حقیقت څه دی پروګرام هم اورېدلی سي. په دې پروګرام کې د ننګرهار له والي سره خبرې شوي.
هر څوک خلاف ورزي کوي د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به
تر 9 بجو په خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. که څه هم د ولسمشر ویان د ولسی جرګې د پرانیستلو نیټه اعلان نه کړه، خو ویل چې ملي شورا به د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر اعلان وروسته افتتاح سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهور ریاست وای د سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو د 400 ښځو په ګډون د 400 کسانو لیست له اسنادو سره جمهور ریاست ته سپارلی چې د محلي اسناد تر څېړنو لاندې دي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې له قانون سره سم په ورځو کې به د کمشترانو د انتخاب او کمیسیونونو ته د دوی د ورپېژندلو کارونه بشپړ او دوی به په خپلو کارونو پیل وکړي. ښاغلی چخانسوري زیاتوي چې د ولسي جرګې پاتې نتایج د نویو کمشترانو لخوا اعلان او له هغې وروسته به ولسمشر نوی پارلمان افتتاح کړي.
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنه
هغه وای ولسمشر به نوی پارلمان افتتاح کړي. البته د نتایجو له اعلان وروسته که چیرې کمیسیون خپل کارونه چټک کړي او نتایج اعلان کړي، نو ولسمشر به له زړو نه بلکې له نویو وکیلانو سره پارلمان افتتاح کړي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشتران له دندو لرې سوي او پر ځای به یې نوي کمیشتران وټاکل سي. د نوي قانون له مخې د کمیشترانو په ټاکل کېدو کې باید سمتي قومي جوړښتونه په پام کې ونیول سي. د کمیشتران به د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د 300 کاندیدانو لخوا رای ورکول کېږي او د دوی دندې به د رایو د اندازې په اساس ځانګړې کېږي. او کمشنران چې زیاتې رایې ترلاسه کړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو په توګه ورپسې 15 تنه د شکایتو کمیسیون د غړیو او کمې رایې ګټونکي 2 تنه به هم د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کپ 15مه د افغانستان پارلمان له ژمنیو رخصتیو وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا افتتاح سي. او سوال دلته ده چې آیا نوي کمشنران به وتوانېږي چې په شاوخوا لسو ورځو کې د ولسي جرګې د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په پاتې حوزو کې د ستونزو زیاتوالي ته په کتو نوي کمشنران همونت ونیږي چې نتایج زر اعلان کړي.
زه فکر کوم چې نوې کمیسیون چې راځي هغه به په هغه جنجالي ولایتونو کې لکه کابل، لکه میدان وردګ، بغلان، همداسې نور ولایتونو لکه پکتیا ایزي به ډېر وخت مصرف شي او هغه نیټې ده چې د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون موت ونیږي تر هغه وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتو حوزو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې شفافیت په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کوي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کبه پر 15مه له ژمنیو رخصتیو وروسته ملي شورا بیرته خپل کارونه پیل کړي. د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. احمد شیبر په دې اړه د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې د دې سربیره چې طالبانو ملا برادر د قطر د دفتر مشر ټاکلې څنګه دای په دغه خبرو کې ګډون نه کوي.
دا اجد به بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو طالبانو ترمنځ او یو ونی میاشران دي چې کوم اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه په هغه کې چې کومې غوښتنې مطرح شوې ډېرې غوښتنې موږ داسې تحلیلولې چې د پاکستان غوښتنې دي. معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هیوادونو په وړاندې باید استفاده ونشي او دغه چې نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفعت په ښه ډول یو ډول نه تاخي وکړي چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو په بند کې وو نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه ناست کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، هلته ځایونه ورکړي دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، پیغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانې چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او ونې دوی مخکې افغانستان حکومت هم بحثنه اشاره وزارت له ادرس ملګری ملتونو د شورا ته بلل شي یو غوښتنلیک پیژل چې په تور لیست کې دی. هغه باید نه ولر باندې یې او ونه شي صرفه نو کی نو دا غواړه برخې د دې پالیسي بي ملا برادر راستون کې مذاکرات کې مطلب اخلي.
کله تور لیست خبره وي د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کوم طالبانو برخه اخیستې وه څو کسان په تور لیست کې شامل وو. نو چې دومره لري تلای شي تر ماسکو پورې تلای شي نو له پاکستان خو دوه ته تک سخته به دومره نه وي.
بله وو اصلا د کابل د دومه پروسه وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دومه پروسه کې طالبانو ته به قید او شرط وړاندیز وکړي. دلته یو استثنا موجوده و چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمن سره همغږي چې کچېر طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او مخامخ خبرو ته کښینی نو بیا دغه استثناء وا پکې چې په یو څو تور لیست کې هم به هغه کولی شي د افغان حکومت سره تر چې به قید او شرط موضوع راځي دغه مسله وکړي. لکه کله چې وکتل سول چې سره د دې چې نړیوال د همغږي د افغان حکومت سره لري او دایمنل چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې تر سره شي یا د رهبریت لاندې وي. اما ولې د سول ځانګړي ډول د مسکو ناشته چې د افغان حکومت سره نه یوازې چې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کړي. نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګری ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول. کله چې افغان حکومت حکومت دا دریز ونی وی چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه باید سفر نشي کولی، دا د ماسکو د ناس چې وروسته دا کار سولی، او هغه وویل چې په اسلام آباد کې چې کومه ناس فیصله کړې د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ هغه هم لغوه سوله.
راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستانه غوښتي وو چې ملا برادر له بنده خوشي کړي. که چېرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د ده د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندانه خوشي سوی وي، نو بیا خو د ده خوشي کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولی شي؟ چدې سفر نشي کولای.
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه ده هغه وخت مطرح سو کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه د غوښتنو کې جمله برادر د خوش شي له بنده د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه، طالبانو نور هم ډیره غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه کړې دي، په کې د امریکایي ځواکونو د وټلو محلويش غوښتنه سوي ده، همدارنګه د ټول څخه د ایستلو غوښتنه سوي ده، څنګه د بندیان د خوش کول یو پیغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړې چې ګواکې یو ډول گرین لایت یا زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم چې رسیدلی پیغو کې وبته ده غمده، نو دا برخه عملی سو دغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکی، اما کله چې افغان حکومت برته یو ټول مهم رول هغه لورې هغه خوا چې د دې جګړې مهمه خوا ده او د دې مذاکرات باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت د تصمیم باید ونیسي، ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیم نه ده یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده، او کله چې افغان حکومت دا احساس لري چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده یا افغان حکومت سره همغږي نه کیږي یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د حیات حالته ورغی امارات لیدنې سره ونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې د پوانېدل خپل مشروعیت وشي بیا راحت وکړله، دا غوښتنه وکړه چې باید دا کسان ونې شي کولای شي سفر وکړي، امداد دې بایسو چې وسته د بند کې وسیدل یا نه بند د باندې اټ د ول اغیز نه لري په دې مذاکرات.
د پوانتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
محمد موافق وایي چې ولسمشر د لری کېدو صلاحیت نه لري. جمهور ریاست وایي چې پرونه موړي امتیازات قطع سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست ازل سوی دویم مرستیال محمد محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ د دغه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. اجرایی ریاست دویم مرستیالي ته د محمد محقق د تګ توجیه ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري. اول دا چې هغه یعنی ولسمشر زما د لری کېدو صلاحیت نه لري، او دویم دا چې د اجرایی ریاست سره همغږي نه ده سوې، او د اجرایی ریاست ځواب دا دی چې دا کار له مشورې پرته سوی. په دغو لنډو خبرو کې له محمد محقق نه وپوښتل شول چې آیا هره ورځ د کار دفتر ته ځي. نوموړي په ځواب کې تایید کړه چې هره ورځ د اجرایی ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خان یوه میاشت وړاندې د دلوي په څلورمه د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق د فرمان په صادرولو سره له دندې ګوښه کړ. اجرایی ریاست د دغه حکم صادرول ناسنجول سوی او بیړنی کار وباله. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې چې مخکې خبره سوي راغلي وو چې د ولسمشر دغه کار به هیواد د بې‌ثباتۍ خوا ته تحریک کړي. اجرایی ریاست د محمد محقق قزل کېدل د هیواد د ملي ګټو او یووالي خلاف کړنه یاد کړه. اجرایی ریاست د افغان حکومت په چوکاټ کې هغه مهال رامنځته شو چې د افغانستان د 2014 میلادي کال انتخابات کړکېچ ته ولاړل، او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر د انتخاباتو مخکښ کاندیدان د محمد اشرف خانی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړه وکړه، او د ملي وحدت په نامه یې حکومت رامنځته کړ. د حقوقي چارو ډیری کارپوهان د دا ډول حکومت رامنځته کول او جوړښت یې غیر قانوني بولي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر بیان د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی حکم اجرا سوی. د هارون چخنسوري په خبره د ښاغلي محقق هر ډول دولتي امتیازات قطع سوي دي.
در مورد آقای محقق حکم اجرایی
هغه وایي د ښاغلي محقق په اړه حکم اجرا سوی، معاشونه یې قطع سوي، حکومتي امتیازات نه اخلي، دا چې خپل کاري دفتر ته ځي خپل ورنه پوښتنه وکړي چې په کوم حیثیت راځي، ولې له دولتي دفتر نه شخصي ګټه اخلي، خپل ورنه وپوښتي چې ولې دا کار کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې د فرمان په صادرولو سره اجرایی ریاست رامنځته کړ، او دا صلاحیت هم لري چې د مسولینو د اصل پاړې تصمیم ونیسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل ترکیه خبریدونکو ورسپانې ډیلی صباح په خپل تازه غنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي او د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړی استازي پر ورستیو خبرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له زمیر کابلوف سره په ترکیه کې بحث وکړ. په ترکیه کې د روسي سفارت ویلي چې د جمعې په ورځ دوی د دغو خبرو کوربتوب کاوه. دیلی صباح ورسپانه لیکي په دې کتنې کې د ترکیې لپاره د روسیې سفیر الکسی یرهوف دغه ورځ د امریکا او روسیې ځینې نور چارواکي هم حاضر وو. زلمی خلیلزاد د سولې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او له طالبانو سره یې څو وارې مذاکرې هم کړې دي. ویل سوي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي دوشنبه په قطر کې وسي. په ترکیه کې تر باسون وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې له زمیر کابلوف سره یې پر سفرونو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د طالب مرکچیانو پر معافېدو هم خبرې وکړې چې دغه طالب مرکچیان وکولی سي د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د دې ترکیې ورسپانې په لیکنه د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو خبرې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو او پر دې موضوع متمرکزې وي چې باید پرې نه شول سي ترورستان بیا د افغانستان د خاورې پر امریکا کومه حمله تنظیم کړي. د لیکنې په حواله روسیې هم د افغانستان د مذاکرو په کوربتوب سره هڅه کړې چې په دې موضوع کې یوه بانفوزه لوبغاړي وي. په مسکو کې د روانې میاشتې په پیل کې سیاستوال او د طالبانو استازي سره جرګه شوي وو. د نورو خبرونو او رسپونو په څیر امریکایي ورسپانې سټارس اند سټرایپس هم په خپل یوه تازه غنې کې د کوکنارو د کشتنو او کارځایونو د لمنځه وړلو د هوایي حملو پر کمپاین لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو لانجمن عملیات پای ته رسولي، خو ظاهراً د مخدره موادو له درکه د دوی د عوایدو دا سرچینه زیاته نه ده زیانمنه کړې. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبې ورځ د راپور له مخې دغه پوځي عملیات د 2013 نه دی کال په وروستي روبع کې رسمن وځنډول سول. د وسپنیز طوفان په نوم دغه عملیات د 2018 نه دی کال په نومبر میاشت کې پیل شوی و چې طالبان په مالي لحاظ وځپي. د ورسپانې په باور دا د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې پر اساس یې دغه افراطي وسلوال د مذاکرو میز ته حاضر کړی سي. په لیکنه کې د سیګار د تیرې میاشتې د راپور په حواله ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې طالبان د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه کې لولو د اوسپنیز طوفان د عملیاتو په لړ کې 200 حملې سوي چې د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې یوازې دوه دغه سي عملیات سوي، هغه هم دواړه په هلمند ولایت کې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند څخه دویمه شل اوره مسابقه وګټله. فرشتې جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک سره خبرې کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پرونیو لاسته راوړنو په اړه یې نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلاویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کم توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې چې هغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ. او ورسره څنګ کې په شلاویزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې چې په یوه لوبه کې تر 233 پورې شوې چې افغان لوبغاړو له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې او هغه ریکارډ یې هم مات کړ.
دا رقم ریکارډ ټینګول او په نړیواله کچه ریکارډ ټینګول دا د ټیم د پاره څه امتیاز ورکوي؟ پته دي چې شهرت خو به ورکوي، نور څه امتیازات لري؟
دا وړه خبره نه چې یو لوګل د خپل سیال پر وړاندې خپل هغه سیال پر وړاندې چې یو ځای ورسره بشپړ غړیتوب اخیستی دی او سخت سیال دغې پر وړاندې ریکارډونه جوړوي، دغې پر وړاندې ریکارډونه ماتیږي او ورسره څنګه دا په نړیواله کچه ثبتېږي په تاریخ کې ثبتېږي او ورسره څنګه د لوبغاړو په روحیه باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي.
دغه نړیوالو مسابقو ته خو دوی نړیوال جام ته دوی روان دي چې دا به په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د اشتراک سره څه کومه امتیاز به ورکړي څه ګټه به ورکړي که څنګه؟
بالکل دا ډول لوبې ډېرې مهمې دي افغانستان لپاره. په راتلونکو لوبو باندې د لوبغاړو ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي، بالخصوص چې نړیوال جام 500 ورځې دی. نو له دې وروسته افغانستان له ایرلند سره 500 ورځې لوبې هم لري، نو هغه لوبو کې هم د افغانستان لپاره ډېر ګټور ته ممیدلی شي. د افغان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د کرکټ ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه خبري کولې.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د روزګان امنیتي چارواکي ویلا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤل وسلوالو سره د امنیت قمندان دغو کسانو ته خبرداري ورکړي. جزئیات له شریف الله شرافت خبري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی د وی جوړی سوی غونډې پر مهال ویل چې د یادو غیر مسؤل وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایت او پولیس هم دي.
د امنیه کمانډانی وسایت سلاوی حسکر دا زیاتره شخصي سوی دي. دا د یو تعداد شخصي خلکو مافیزین ګرځیدل دي. ول متاسف علی نموج په سلحاو میله سلا وسایت ټانکونه همدار کم چې هیڅ نو مسؤلیت نه لري په امنیه قومندانی کې دوه غوسره دي.
نوموړي پر یادو غیر مسؤل وسلوالو ژغ وکړ چې یادي وسلې وسایت او پولیس چورته تسلیم کړي، قانونو نظامی عملیات به ور باندې اجرا کړي. قومندان وایي د یادو عملیاتو امر ورته ولسمشر او د کورنۍ چارو وزیر کړي.
زله دغه تریبینه دغه دوستانو ته وایم سلا د دولت ته، موټر د دولت دی، عسكر د دولت دی، د وطن دی، د خلکو دی، ژر تر ژره دا سلا ټانکونه سلاوی راوړي. کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکو چې دغه ټانک، دغه موټر، دغه سلا دوغندي عسكر د فلاني سړي سره دي، موږ ته ہدایت د عملیاتو سوي دي.
دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغه ته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښو لاندې کړي او دیکت توري غوړه کړي. د یادی شورا منشي عبدالکریم خادمزي او مدني فعال نصیب الله وطنوال د غراز د پولیسو پر رهبری هم نیوکه وکړه.
دته په ډیرو شانو کې داسې دیکتاتورانه عمل کیږي لکه دلته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي. د ملکانو په سیستم کې موږ د شاهي سیستم ته روان یو. د دې پر ځای چې موږ پر مختګ وکړو شاته روان یو. ولی د قانون څخه شواړو دا چې زما د ولس څخه څو قانون غواړي، کې پولیس غواړي، کې منصبدار غواړي، کې ولایتي شورا غواړي، کې بل څوک غواړي، زه هم دا
پر پولیسو باندې پرغه پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دی هغه نه دی کړی. د پولیسو په رهبریت کې دا هر څه ستا مشکل ټول په رهبریت کې. کابل باید دلته فکر وکړي چې موږ څه ډول رهبریت دی خلکو ته په لاس ورکړو.
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولینو او مدني فعالینو دغه خبرې نن شنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانستې پر مهال وکړي.
ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هوا د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیا لګیدو اغیز ورباندې له منځه یوسي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني وایي تهران ته د ګواښ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګي د تړلو سربیره د هیواد نړۍ ته د تیلو د لیږ د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري. ایران تر دې مخکې هم ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د نورو بندیزونو د لګیدو په عکس العمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګی چې د نړۍ د تیلو درېیمه برخه ترې لیږدول کیږي وتړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د شمخانی له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوي پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي. علي شمخانی دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې کوي چې د هیواد سمندري ځواک په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده ځکه دا نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروسي ډلو څخه د دې هیواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي. ایران په دې وروستیو کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نور اړخونه جرمني، روسیه، چین، برتانیا، فرانسا او اروپایي ټولنه د دې موافقه د پرځای ساتلو لپاره هڅه کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د یورانیم غنی کول محدود کړي او دې توافق ته ژمن دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. افغانستان 500 اویا چونه صادراتي مواد به نن د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ورسیږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. افغانستان له آیرلند څخه پرون دویمه شل اوره مسابقه